د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او نن د غویي یا ثور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د کابل د سقوط 28مه کلیزه ده. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د هر څه مخکې تاسو را بولم د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 510 ملکي وګړي وژل شوي او 28 ملکیان ټپیان دي. د کندوز چارواکي وایي د کندوز په چهار دره او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسېدلې دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 510 ملکي وګړي وژل شوي دي او 28 نور ملکیان ټپیان دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتې ده. د یونما په خبره په وژل شوي کې 150 ماشومان هم شامل دي. د دغه دفتر په اعلامیه کې راغلی چې د حکومت ضد عناصر د دغو تلفاتو د 55% مسؤلین دي. اعلامیه زیاتوي په دې کې وسلوال طالبان 9% د اسلامي دولت ډله یا داعش د 13% تلفاتو مسؤول دي. د یونما اعلامیه وایي د حکومت پلوي ځواکونه هم په افغانستان کې د یادو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 23% مسؤلیت لري چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي دي. تر اوسه د افغانستان حکومت او نه هم وسلوالو مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې افغان چارواکو او طالبانو دواړو ویلي وو چې د ملکي وګړو ژوند ورته اهمیت لري او یو بل یې د ملکیانو په وژنه تورن کړی دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په وار وار د افغان حکومت د اوربند غوښتنه رد کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش څو اونۍ وړاندې په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې وه څو دولتونه د کورونا وبا سره پر مبارزې خپلې هڅې متمرکزې کړي. د کندوز چارواکي وایي په چاردره او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبول دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبری ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر پوستو بریدونه وکړل. نوموړي زیاته کړه د څو ساعتونو جګړې په نتیجه کې 10 تنه طالبان وژل شوي، 15 ټپیان او 4 نورې له سیمې تښتېدلې دي. یو پولیس سرتېری وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی دی. ټولې پوستې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دي او جګړه نن سهار پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته طالبانو په افغانستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې سره د همکارۍ په تړاو د 8 تنو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن دوشنبه رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې دا کسان د ننګرهار ولایت د خېوې ولسوالۍ په اسلامپور کلي کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شغلی آریان وایي په دې عملیاتو کې چې 13 ورځ شوي له یادو کسانو څخه یو شمېر وسلې، مهمات، لپټاپ، کمپیوټر او موبایلونه ترلاسه شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش وسلوالې ډلې د 10 غړو د نیولو خبر ورکړی و چې ځینې مهم کسان لکه د داعش د خراسان څانګې مشر عبدالله ورکسی چې په اسلم فاروقي مشهور دی هم پکې شامل دي. نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسېدلې او له همدې ویروس څخه د وژل شویو کسانو شمېر شاوخوا 2,06,000 ته رسېدلې دي. په همدې حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا وایرس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځبندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي. دغه راز د هغو شمېرو په اړه چې له چین څخه خپرې شوي شک ښودل شوی، ځکه دا 12مه ورځ ده چې په دې هیواد کې یوازې د 3 مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی او هیڅوک په دې هیواد کې له کرونا وایرس څخه نه دی مړ شوی. په لویدیځو هیوادونو کې چې په تدریجي ډول محدودیتونه پکښې کمیږي، څو سخت ځپل سوي اقتصادونه یې بیا احیا سي، هم د کرونا ویروس له کبله د مړو په شمیر کې کموالی لیدل سوی. د امریکا په متحده ایالاتو کې چې د نړۍ په سطحه تر ټولو ډېر کرونا ویروس ځپلی دی، ډېری ایالتونه چمتو دي چې په دې اونۍ کې محدودیتونه راکم کړي. د اقتصادي څرخ د بیا ګرځېدو لپاره فشارونه داسې مهال په امریکا کې ډېر دي چې د روغتیا کارکوونکي لا هم خبرداری ورکوي چې تشخیصي ازموینې ډېرې کمې دي. او د سوریې هوایي ځواکونو پلازمینه دمشق ته څېرمه د اسرائیل د څو مشکوکو توغندیو مخه نیولې ده. دا خبره د سانا دولتي خبري اژانس نن د اپریل 28مه کړې ده. د سانا خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل دا برید د لبنان هوایي حریم له لارې سوی او د سوریې دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهدافو ته ورسېږي خونسا کړي دي. د اسرائیل پوځ معمولا د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ایراني ځواکونو د سوریې د حکومت او د لبنان د حزب الله ډلې پر وړاندې سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. اسرائیل وایي ایران ته به اجازه ور نه کړي چې په سوریې کې ځان ته سنګر جوړ کړي او نه پرېږدي چې پرمختللې وسلې د حزب الله ډلې لاسته ورسي. د سوریې د جګړو یوه څارونکې ډله وایي د اپریل پر 28مه د اسرائیلي الوتکو د بریدونو په نتیجه کې په سوریې کې 9 تنه ایران پلو او ملیشي ځواکونه ووژل سول. روسیا، ایران او د لبنان حزب الله ډله د سوریې په کورنیو جګړو کې چې لسم کال پیل سوی دی، د دغه هیواد د ولسمشر بشار اسد د رژیم پوځي ملاتړی دی.
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. ملګری ملتونه په خپل یو نوی راپور کې وایي چې په افغانستان کې د سږني کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1500 ملکی وګړي چې یو نیم سل ماشومان هم پکې دی وژل شوي. نن د غویی یا ساور اتمه د هغې ورځې 28مه کلیزه ده چې مجاهدینو په کابل کې کمونیستي رژیم نسکور کرد. په کونړ کې د جګړو له کبله معلولین وایي چې د کورونا د وبا په نتیجه کې دوی تر نورو وګړو ډېر زیانمن شوي دي.
قرنطین نه مخکې زمونږ گزاره کېدل او د قرنطین نه وروسته ټول کارونه زمونږ په ټپر ولاړ دي. دوکانونه هم بند دي، مواد د اغوستلو نه پیدا کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 3 میلیونو ته نږدې کېږي، ځینو هیوادونو د دې وبا د مخنیوي لپاره د لګېدلو محدودیتونو نرمول پیل کړي. په دوهمه برخه کې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام کې د نورو تنظونو تر څنګ د یوې عجیبې رایبارۍ کیسه.
موږ خو د ماریا غوښتلو لپاره راغلي یو، او ماریا د ما په زوی مینم ده. نو ما ویل که دغه کار وسي د دواړو به ارمان پوره سي.
ماریا دې په زوی مینه ده.
ژوند په شیبو کې 19 پروګرام هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، اوس ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د جګړو له کبله په دې هیواد کې له 1530 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 1500 نور ټپیان دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه کوي او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. حکومت او طالبانو دواړو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند د کابل له سټوډیو راکوي.
بله، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 1530 زیات ملکیان وژل شوي او 1500 نور ټپیان شوي دي. د یونما دغه خبر پاڼې له مخې چې نن خپره شوې راغلي چې دغه کسان په افغانستان کې د جګړې له امله وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه ښيي او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي اوربند ته غاړه کېږدي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د خپرونو او اړیکو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از تمامی طرفین جنگ میخوایم که با توجه به
دی وی د جګړې ټول ورخونو غواړو چې د ملکی تلفات ټول ورشمیر په پام سره د اوربان په برخه کې زموږ او د بشر د حقوقو د نورو بنسټونو غوښتنې ته مثبت ځواب ورپی موږ د موضوع په وار وار مطرح کړی او هیله لرو چې د جګړې لوري ورته درناوی وکړي ترڅو موږ پراتون کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو په مرګ ژوبل کې د کمیدو شاهد اوسو. د یونما پراپور کې د حکومت ضد وسلوالو ډلو د دغې 55 سلنه تلفاتو مسؤول ګڼل شوي. یونما وایي طالبان د 9 سلنه او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه 10 سلنه د دغه تلفاتو مسؤول ګڼل شوي. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دغه شمېر د تلفاتو 9 سلنه مسؤول ګڼل شوی دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت او طالبانو نظر هم واخلو، خو تر اوسه دواړو لوریو په دې اړه د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب نه دی ورکړی. خو مخکې تر حکومت او طالبانو د ملکی تلفاتو پړه پر یو بل چولی او دواړو خو ویلي چې دوی په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. دا په داسې حال کې رښتیا ده چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو څخه د اوربان غوښتنه کړې. ښاغلی خلیلزاد پر یو ټویټ کې لیکلي، روژه طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د روان روغتیايي بحران تر پایه د بشري مرستو لپاره د اوربان په منلو سره تاوتریخوالی کم کړي او تهاجمي عملې بندې کړي. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د دفاع وزیر او ناټو سازمان هم له طالبان وغوښتي و چې جګړه کمه او یا هم اور بند وکړي. یو نومه په داسې حال کې دا راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم څو اونۍ مخکې په ټوله نړۍ کې د اور بند غوښتونکي شو او ویلي بل چې باید ټولې هڅې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې وشي. بل ته کړسه
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن چې د کابل لو سټوډیو نه د ملګرو ملتونو د یونما د دفتر د وروستي راپور جزئیات اورول چې وایي د روان کال په لومړۍ ورځ کې د جګړو له کبله په افغانستان کې له 500 زیات ملکی وګړي وژل شوي چې په دې کې 1.5 ماشومان هم شامل دي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس چې تقریبا هر ورځ په افغانستان کې د کورونا وایروس باندې د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راځي، نو د افغانستان د روغتیا وزارت هر ورځ د دې وروستیو شمیرو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. حسیب تلاش ته ورځو چې په کابل کې د کابل له سټوډیو د شبه په مستقیمه اړیکه راسره دی او د نن ورځې وروستي جزئیات راکوي. تلاش صاحب
ډېر زیاته مننه تکل سیب تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. د عامې روغتیا وزارت تازه د کرونا ویروس په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیرې شریکې کړې. د دغه وزارت په وینا په 13 ساعتونو کې 604 مشکوکې نمونې د دوی ازمویلې دي چې له دغه ډلې 122 نوې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه 122 پیښو څخه 34 په بلخ، 33 په هرات، 28 په کابل، 21 په کندهار، 8 په پکتیا، 8 بغلان، 9 کندز، 15 غور، 15 سرپل، 4 نیمروز، 4 سمنګان، 3 خوست، 3 ننګرهار، 3 لغمان، 3 فاریاب، 2 هلمند، 1 پکتیکا او 1 په پنجشیر کې دي. دغه وزارت په وینا په 34 ساعتونو کې 9 کسان مړه شوي دي چې په ټوله کې د کرونا ویروس له امله د مړو شمیر 55 او په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1003 ته رسیدل دي. دغه وزارت ټینګار کوي چې تر اوسه 240 کسان بیرته روغ شوي دي او راتلونکي 2-3 اونۍ ډېر زیات مهم دي او خلکو ته خبرداري ورکړ چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي ترڅو افغانستان له یو لوی ناورین سره مخ نشي.
بله تلاش صاحب مننه. خو مخکې له دې چې تاسو لاړ شئ یوه بله تلاش صاحب وایم تاسو نه مننه وکړه مفصل معلومات، خو یوه خبره دا ده چې یو دم یو ناڅاپي هم د په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې یو لوی تغییر راغلی چې نن تاسو ویل چې 102 دی تازه شمیرې. له دې مخکې به د ورځې په پیل کې 15 وی بیا وروسته له هغه 15 ته ورسېدې، خو اوس 102 په یوه ورځ. دې ته د روغتیا وزارت څه توجه کړې یا په دې اړه یې خبرې کړې دي؟
بل تکسب امر روغتیا وزارت وایي چې د دې اصلي لامل دا دی چې خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه نه کوي. خلک هغه سیمو ته چې په غیزه کې ګڼه ګوڼه وي دوی راټولیږي سره، او دا پخپله د دې لامل ګرځي چې د کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر کې زیاتوالی راشي. او د دې زیاتوالي اصلي لاملونه هم همدا دي چې خلک باید ګردبندیز په پام کې ونیسي او روغتیایي لارښوونې عملي کړي.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریالو چې له کابله د روغتیا وزارت په حواله د کرونا وایروس د نویو شمیرو جزئیات راکول. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه خان محمد سین اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خار جوړونې او ځمکو وزارت په دولتي ځمکو او ملکیتونو د پانګې اچونې لپاره 50 بستې یا د پانګونې کڅوړې اعلان ته سپاري. د دغه وزارت ویان حشمت ناصری نن ازادي راډیو ته وویل دغه چاره به د 1 میلیارد ډالر پانګونې جذب ته لارې پرانیزي. نوموړي وویل له دې لارې به افغان حکومت ته 2.6 میلیارد ډالر عواید راټول شي. په دغو 500 کڅوړو کې د وز زونونو په کچه په سوداګریزو مرکزونو د استوګنې په سیمو او سوداګریزو برخو کې پانګې اچونې شامل دي. تر دې وړاندې هم د خار جوړونې وزارت خصوصي سکتور ته د ګډې پانګې اچونې زمینه برابره کړې چې د دولت بودیجې ته ترې ډېر عواید راټول شوي دي. د کندهار ولایت د غنمو حاصلات به ډېر ژر بازار ته وړاندې شي. د کندهار د کرنې رئیس حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له کروندګرو تر 200,000 ټنه غنم راټول شوي چې په راتلونکې اونۍ کې به مارکیټ ته وړاندې شي. نوموړي وویل له دې سره به په بازار کې د اوړو بیې راټیټې شي. نوموړي وویل سکل د دې ولایت په سباندې 85,000 هکتار ځمکه کې اوبیز او للمي غنم کرل شوي چې دا چاره د کندهار ولایت له بزګرو سره ډېره مرسته کوي. تر دې وړاندې هم حکومت په مارکیټونو کې د نرخونو د کنټرول لپاره په ډېر اندازه غنم له بزګرو اخیستي دي. په مارکیټ کې د وړو او غنمو نرخونه وروسته له هغې پورته شول چې په هیواد کې د کرونا وایروس د خبرېدو له امله یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو له نویو شمیرو خبر شوی. دا مشکل په دنیا کې هم په پراخېدو دی، او د وروستیو راپورونو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر اوس 3 میلیونو ته نږدې کېږي. له دې سره د مړیو په شمیره کې هم د پام وړ زیاتوالی راځي. ځینو هیوادونو د دې وبا د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو نرمول پیل کړي دي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د اجمل اند راپور واورئ.
باور دی چې په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو او له دې کبله د مړو شوو رسمي شمیرې ښایي د دې نړیوالې وبا د قربانیانو له اصلي شمیرو کمې وي. چین چې څه کم 1.5 میلیارد وګړي پکې اوسي، د دوشنبې په ورځ د کرونا وایروس د 3 نوو پیښو رپورټ ورکړ. په دې هیواد کې د 12مې پرله پسې ورځې لپاره په کرونا وایروس د چا د مړینې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په لویدیځو هیوادونو کې د مړینو شمیر کې د یو څه کمی نښې څرګندې شوي. په عین حال کې هیوادونو د کرونا ځپلي اقتصاد د رغولو لپاره د بندیزونو کمول پیل کړي. د امریکا متحده ایالات د نړۍ هغه هیواد دی چې د کرونا وایروس سخت ځپلی. دغلته تر اوسه 940 پیښې ثبت شوي او 4,900 کسان په دې وایروس مړه شوي. د دې هیواد درې ایالتونو تینسی، کولرادو او مونتانا د دې اونۍ لپاره چمتووالی نیولی چې د کرونا له کبله لګول شوي محدودیتونه راکم کړي، خو د اقتصاد د بیرته پرانیستلو د هڅو سره په یو وخت کې د امریکا د روغتیا متخصصانو خبرداری ورکړی چې لا هم د هغه کسانو د ټیسټ لپاره امکانات ډیر کم دي چې ښایي په کرونا وایروس اخته وي خو نښې او علامې ونه لري او کولی شي دا وایروس په پراخه توګه په ټولنه کې خپور کړي. په اروپا کې هم ډیرو هیوادونو د محدودیتونو کمول پیل کړي، خو ورسره په څنګ کې د کرونا معاینات او د تماس تعقیب زیات کړي او د فزیکي واټن ساتلو او ماسک اغوستلو په شمولي ځینې محدودیتونه لا هم پر ځای پرېښي. په هسپانیا کې د یک شنبه پورې ډیر ماشومان وروسته له شپږ ګونیو د لومړي ځل لپاره بهر وایستل شول. د دې هیواد صدر اعظم ویلي د کرونا وایروس د سخت ځپلې هیواد بل څو نور اروپایي هیوادونو سره یو ځای د محدودیتونو د نرمولو لپاره پلانونه عملي کړي. بلجیم هم په اروپایي هیوادونو کې کرونا ډیر ځپلې دی. هیواد هم داسې پلان وړاندې کړی چې د مے له څلورمې نیټې څخه په کور کې د پاتې کېدو په محدودیت کې نرموالی راولي. ایټالیا چې په اروپا کې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله تر ټولو اوږده قرنطین سره مخ ده، هم ویلي چې د مے له څلورمې نیټې محدودیتونه نرموي، خو له یو بل څخه د فزیکي فاصلې ساتلو ټینګار کړی او د ماسکونو د ویش ته لا موثرو پلانونو د عملي کېدو خبره کړي. ایټالیا کې د نور اروپایي هیوادونو په مقایسه کرونا وایروس تر ټولو زیات کسان مړ کړي چې شمیر یې لشپږ ویسرو اوړي. په فرانسې کې د یک شنبه په ورځ چارواکو ویل چې په دې هیواد کې په تیرو څلور ساعتونو کې په کووېډ 19 وایروس د مړو شمیر 222 چې دا دغلته د مړینو په شمیر کې د پام وړ کموالی ښیي. په پاریس کې حکومت چمتووالی نیسي چې دغلته شدید قرنطین د مېلې 11 کم کړي او په عین حال کې د کرونا وایروس د معایناتو چاره پراخه کړي. په برتانیا کې هم د بندیزونو د نرمولو لپاره اقدامات شوي. د دې هیواد په روغتونونو کې د کرونا وایروس سره د تړلو مړینو شمیر 15,500 اوښتي. په کې هغه کسان نه دي شامل چې د ډیرو مرکزانو د ساتنې په مرکزونو کې مړه شوي او ګمان کیږي چې دا غوښ شمیر هم زرګونه دي. همدارنګه د برتانیا 55 کلن صدر اعظم بوریس جانسن چې له کرونا ناروغۍ تازه رغیدلې ویان دی ویلي چې نوموړی به نن کار ته ستون شي. په جرمني کې هم د کرونا وایروس نوې پیښې کمې شوې. دغلته د فولکس واګون د موټر جوړولو کمپنۍ ویلي له 15 اونۍ کاربندیز وروسته نن بیرته کار پیلوي. مرسیدس بنز او د بی ام ډبلیو موټر جوړونکو کمپنۍ هم بیرته د کارونو د پایل پلانونه اعلان کړي. لاروپا خو په جنوبي کوریا کې پرته لدی چې عمومي قرنطین ټینګ شي او یا کاروبارونه وتړل شي، د کرونا د معاینې او قرنطین فعال پروګرام دوام لري. د هیواد د یک شنبه په ورځ د کرونا وایروس د اخته کېدو لس نوې پیښې ثبت کړي، خو په عین حال کې په نړۍ کې د کرونا وبا خپرېدل لا هم دوام لري. دا وایروس دا مهال په برازیل، روسیا، ترکیه، جنوبي افریقا، مکسیکو او نور هیوادونو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی.
ازادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن د غوی یا ثور اتمه په افغانستان کې د کمونیستي رژیم د سقوط او د مجاهدینو د واکمنۍ د ټینګېدو 28مه کلیزه ده. یو شمیر پخوانی جهادي مشران او له هغې ډلې په هرات کې د جمعیت اسلامي مشر محمد اسماعیل خان وایي چې د ثور اتمه د افغانستان د بریا ورځ ده، خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي دا ورځ د افغانانو لپاره د تاریخ تور ورځ ده، ځکه ګڼ شمیر خلک پکې وژل شول او د بوند کنفرانس هغه پریکړه چې باید انتقالي عدالت پلی شوی وای تر اوسه نه ده عملی شوی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره فیروزه عزیزی د کابل له استودیو سره ده. فیروزه،
ډیر زیات مننه تکل صاحب. سلام تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. نن د ثور د میاشتې اتمه نیټه ده. لنن 28 کاله مخکې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد له ځواکونو ملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. اوس یو شمیر پخواني جهادي مشران په دې باور دي چې دا ورځ د افغانستان د مجاهدینو او د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په هدف د بری ورځ ده. محمد اسماعیل د هغه مهال کې په لویدیز کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و. یو نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځ د افغانستان د تاریخ لپاره تر ټولو ستر تحول و.
د تاریخ افغانستان ای بزرگترین تحولی بود که یک کشور بسیار کوچک و مظلوم در برابر ابر قدرت با اثر مقاومت و عنایت پروردگار یک پیروزی دست یافت و استقلال خود دوباره به دست آورد.
اتویس کال مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل، خو له پخوانی شوروي ځواکونو څخه د افغان مجاهدینو د بریا تر اخیستو وروسته په هیواد کې د ډاکټر نجیب الله احمدزي د حکومت تر سقوط وروسته په کابل کې کورنیو جګړو زور واخیست چې تر ننه هم دوام لري. کله چې مجاهدین د 1901 لمریز کال د ثور په 8 نیټه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د 2 میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غورسه. وروسته تر هغه برهان الدین رباني واک خپل کړ چې د حکومت دوام یې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مخالفت سره مخ شو. له دې سره د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لالګل لال وای چې دا ورځ د افغانانو د تم خلاف څه واقع سول چې په تراس کې ګڼ ملکي افغانان ووژل سول. ښاغلی لال وای د بون کانفرنس یو پریکړه دا وه چې باید هغه مجاهدین چې د دې لامل ګرځېدلی و البته عام افغانان وژل سي د انتقالي عدالت پروسه پلیسې واخو. د دې لپاره چې لا هم په حکومت کې هغه مجاهدین ګډون لري چې د خلکو د مرګزوب لاملین دي، دغه پروسه نه ده پلیسوي.
یقینا چې د ثور اته نورز دي کوم امیدونه چې د خلکو و کوم امیدونه دي ولست و په خوشحالۍ سره هغه برعکس وشول. په لکونو خلک هم د لاس ثور کړو، ټول شتمنۍ د لاسته ورکړلې، ټول نظام هم د لاسته ورکړ. د بند پرېکړې یو جز چې و انتقالي عدالت و هغه هم دغسې د پخواني حکومت د مصلحتونو کار شولو او د انتقالي عدالت پروسه په افغانستان کې پلی نه شوله.
تکل صاحب که څه هم له هغه وخته یا د همدغه نیټه نه 28 کال تیریږي، خو لا هم په هیواد کې د ننه کورنۍ جګړې روانې دي، سیاسي اختلافات شته او تر اوسه پورې خلک له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یعنی په ټوله کې له هغه جهاد مجاهدین د بریا ورس بولي، تر اوسه هم د خلکو په ژوند کې څه بدلون نه دی راغلی او هغه ستونزو سره دوی لاس او ګریوان دي. بله تکل صاحب،
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ. ستاسو له پیغامونو
زما دا نظر دی کاشک چې دا کوم خارونه سرحدي خارونه موږ چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان راتلل او په هغه ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې عملته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري او د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري کړی وای، له هرې نگاه د خوړو او اوبو انتظامات نیول سوی وای. زه د هلمند د ولایت څخه زمری د نوې دولت والی څخه د ټلیفون په کرشه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چار رسنۍ د خبرونو لنډیز وایي، اول خبر یې دا د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغه جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد سره اخیستي. دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګرانی دا تر کورونا بدتر دی. دا چې کاختي دا چې لوږې وتنې په مسلمانانو براشي قیامت پی وروره. دا یو من کچالو په 300 کالداري، یو کوشنی د بخار 3 لیټره غوړي په 300 کالداري. دا خو به کورونا نه، دا خو به د لوړ پوري چارواکي دا خو به خپل ترالو فصل کوي شي. نو پر دغه د دکاندارانو تجارانو باندې وځي خلک یو پښتنه نه کوي چې دا مونږ ته قیامت جوړ کړی. و سلام په احترام، سلام علیکم.
ورور ازادي راډیو ته مدا ته غان دي کندهار ولایت کې د سید احمد سلطان تورې کې ورکړي زمریت د کار او وخت مرکزونه مالي دي د کاغذان ټول کرمل او ټول کرنسي د خلکو ټول غریب دي. کرنسي نن د وکړي د خلکو غریبان دي. د اغان دي خو نیمانه نه شته کول د مرکزونه غانه باندې او مرکزونه مالي دي کاغذان شام نور ول او اجاقات ستا اجاقات د تر ول ول ولایت بیا سایتر مرکزي کې له جماعت د مسجد لا ته د وخه پورې سرک نه مالي دي. دا پیغام دی، دا پیغام یو رسول الله دی د کندهار ولایت. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم پرون او مهترلام کې خبريږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل